سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لار چې د یک شمې پورز د درنو او ورو د ورخت له کابل بند شوی و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ. لبلی خوا کورونی رسنوی خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو زینی مواصلاتي لارې بندي کړي او انساني تلفات یې اړولې دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړس ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو له لرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوهمه شل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شل اوورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 145 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزې په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزایر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزې د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس ښکاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیرې اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه به په امنیت شورا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي که نه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنې د فبروري 20 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رایه ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوي مخالف الکسی ناوالني میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالني د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. حالت تفصیل لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکې فارمت شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو.
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو ورستی جزئیات به هم تاسو ته درکړو.
شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولی دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راوستل شوي دي.
د روسي د اپوزیشن د وژل شوي مشر الکسی ناوالني میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړ.
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکې عبد الله ستوری د نسل وختو کلو په عمر د زړه د عملې له امله وفات شوه.
روح را باندی باندی از ما زلد از ما جانان دی زمان من ایمان دی کنده هر کرد غازیانو سلام تو کنداریانو
سلام سلام
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیله مند چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وای په پرونی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړول باندې خبرې کوي، ځین په نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره وو دا مشکلات شته ده چې د میرمنو وکیل طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بولوځ چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انجنونو او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه بولی او وایي طالبان باید د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و موریدل چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب غونډه د طالبانو د استادو لګډون پرته جوړه شوه. سرمنشي انټونی ګوتریش هیله څرګنده کړه چې د دوحه فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استادی به پراتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو لښونن کې او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د خاغلی ګوتریش دا ژمنه چې د دوحه فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې یو برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګری ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډېر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د باعث ګرځي چې برسیره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو په کله منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه داده چې د زمان په تیرې دو سره نوی لوغاړي او نوی موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایلو باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډیږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د دپټسانګه چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت په کوم ډول ډول سره متاسفانه چې دا مثبت پاین نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوه په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه کې توان وکاو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیه دی او اخ په انوان په دې سناستو کې د اهمیت وړ ده. په غیر له دې چې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو نو په دې دوره کې هم ولیدل، د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو موقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولې چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبان ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډیره مننه. او په پای کې ښاغلی ستانک صاحب، په تیرو دوو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه، د قناعت وړ وه.
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري، په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایلې نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید پام کې ونیول سي چې او داسې کسان دې غونډو ته راوبل شي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري، نه دا چې د معینو آدرسونو او معینو ګټو دپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون وکړي.
د چارو شنون کې او د پانتون استاد نصر الله ستانګزای و چې د دوهې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځانی زیانونو او وختو سربیره د اسد آباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تیره شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلي کې لغړه تیږي راښویدلې چې پکې تر 40 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه 4 ټپیان او 2 جسدونه راویستل شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې پکې تر 40 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 2 جسدونه راوستلي او د نورو دراوستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکونکو او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو پر راوستلو بوختي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شو کسانو او لتی ګو دراوستل شو جسدونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا 6 تنه مؤمن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او 4 کسان زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صاحب علی الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدی ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لارې په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د 2 ورځې واور په جریان کې ده او ډیر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو 1.5 متر په اندازې کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچونه راغلي دي چې څه مشکلات په لار کې پیښ نشي نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړی دی. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کو د ولس لپاره راتګ لپاره لار آزاد کو.
د نورستان اوسیدونکو مسولین ویل 2 ورځې څخه په ولایت کې شدید واور او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه وخته او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واور خویدنې پیخه کې 3 تنو ته مرګ جوړه وخته ده.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوی مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه کړی چې خپل مبارزه ته به دوام ورکوي. روسی چارواکو د تیری اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړي. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده پروند اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپل مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پروند پر ایکس شبکې خپور شو د خپل میړه د مړینې پر د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться.
Нен заделим ризел лапара пр де канал летас сара хабри ковам адалта зма пр зай баят бил чук наст вай хо Владимир Путин хага сарай ва важа.
میرمن ناوالنایا چې لخپل دوه ماشومانو سره په بهر کې اوسی 13 جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې و چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نو موړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلی و چې نو موړی ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوالنی وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو وغوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نو موړی له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یو آزاد روسیا کې ژوند غواړي. ناوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لدې کتنې وروسته میرمن ناوال نایاته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او وی ویل دای کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د ناوال نه د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوال نایا د پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي وو پوتین روسیه نه ده او روسیه پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
ل خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا مخ راغلاستویم. ورزو کندوز د کندوز ولایت ګانشمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د انټرنیټ ل لوړی بیا او لټیټ کیفیت شکایت کوي او لاړوند چارواکو غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو ل خرابوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې وو خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي، خو یو یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی، خو کیفیت یې خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادۍ رادیو ته وویل
او دلته مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مند یم چې د دې په دغه عرصه کې توجه وکړي چې تر هغه دغه شبکې صحیح فعاله سي، فارج کې فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وستونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بیخي د سراسري کم ده، نو بیخي ضعیفه ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیفه ده انټرنیټ، بیخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي. نو ضعیفه ده، ضعیفه، ډېر ضعیفه ده. ښه ده، تماس ښه ده، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه ده.
د دې ولایت وسیدونکو انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیا اخلي، خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو وسیدونکو عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي از آدرس اعلانات او بروشور فوق العاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي، خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي، د کمزوري انټرنیټ د وجه نشي ډاونلوډ کولای. تم لرو چارواکي د ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو وسیدونکو قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، په دغان د نوکای کومې نه مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزوري او بې خوند دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کچوړو قیمت هم لوړ دی. ډېر وخت موږ د انټرنیټ کارول لپاره وګرونو او غونډیو ته پورته کیږو ترڅو له هیواد بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنز پرون د کرکټ دویمه شلوره لوبه وشوه. دا شلوره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلو ده. دا چې څنګه یې بایلو ده جزئیات به له بختیار سایله واورو.
د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړنیو دواړو لوبو کې پرله پسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ هم وګټله. دوی مسیالی د دوشنبه په ورځ د فبروري 15 نیټه د کابل پر وخت ماسپخین یو نیمه بجه پیل شوې و چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپل توپوهنې په پاړۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 138 منډو هدف یې وټاکه. د یاد لوبډلې لپاره صدیر سمر وکرما 150 او انجلا متیوس 240 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپ چونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله او مرزي 22 نوید الحق او فضل حق فاروقي بیا یو یو وکټ وسوځوله. سیالي کې د افغانستان د پهلوونکو توپونکو جوړه هم بدل شوې و. حضرت الله زازي ته د قیس احمد پر ځای چارلس ورکړل شوی و، خو زازي په صفر وسوځید. لوبډل مشر ابراهیم ځدران هم په لس پنډو خپله وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړوونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړې، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځېدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچوونکو کې انجلا متیوس، فرنانډو، حسرنګ او پټیرانا دوه دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ولدا چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نڅلويختو کلو په عمر د زړه د حمله لامل وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نو زیږیدلو ماشومان د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اتلې کلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه ناچاپ دي. تفصیل به په دغه ریپورت کې سره واورو.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما من ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهار یانو
سلام سلام
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چارې سي ما د مجلس زوانان لیدلې جان جان خاور خرنا الله
نتل وشکلن عبد الله ستوری د دوشنبه پشپا د زړه د حمله لامل وفات سو. نوموړی په 1450 مریض کال د کندهار شهر پاته مناهیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایي دینیز د کلترڅنګ یاسریز د کړی تر لسم ټولګي پوري کړی و. د مرحوم عبد الله ستوری ورزنی شغل عارضه لیکنه و. خود تیرو شاوخوا دونی ملسی زرایس شاعری او نور ادبی هڅه کوله. د نوموړي څخه اتل کلی اثر پاتس ولچی جار تر محمد سم د ناتون ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعری ټولګه د نشرو شعری ټولګه چاپ او بیا بنری جامع ونکړم ادبی صنایع ګلله په شعری ټولګه د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره د کندهار د هنرمندانو تذکره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره نه چاپ اثر دی. لیکوال او شاعر عبدالواسی حسیال وای عبدالله ستوری په خپل شعرونو او ترنوم د کندهار ادبی باندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتسوی دی. په کرکتنه کې شله سترلودي کله چې به موږ پر روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کرکتنه ته وړاندې کوي دوی به هغه کرا کتنی لپاره بس پر هغه باندې شژغې دی. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنوي کې مقاله هم راغلی او سبسوي.
عبدالله ستوری د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نو زیږیدلو ماشومانو یې د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموینکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندۍ ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو. خوشبختانه چې د لدغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانان هم دغه کار ته مخه کړي وو او خوشبختانه چې د لبرکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی د ژوندۍ ساتل سوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې 15 لونی او 3 زامن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته